The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه وګې نن د اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې دریم نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ، په افغانستان کې 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشیروان کلندر. په دې خبرونه کې درته اول وړاندې کوو د اهم خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د څلورو هیوادونو د سفر په لړ کې مصر کې د صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدلی دي، او ورسره په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په موضوع خبرې اترې کړې دي. جیم میټس به د اردن او کویت وروسته د پاکستان سفر هم کوي، او تمه ده پاکستاني چارواکو سره به د ترهګرو پناه ځایونو په مسله خبرې اترې کوي. د یمن پخوانی صدر علی عبدالله صالح ویلی دی ک د سعودي عرب مشرق کې اتحادیانو د یمن ناکبندی ختم کړه، نه د سعودي عرب او د یمن د جنگی ډلو ترمن زمینځ ګړتوب کولو ته تیار دی. او د فرانس صدر په پیرس کې د عراق د کوردانو لیډر نیروان برزانی سره د لیدو کاتو وروسته په عراق غږ کړی دی. د ایران په مرسته جنگیدونکو وسلوالو ډلو باندې دی بندیز لګوي. اوس غوښه د خبرونو تفصیل ده. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د څلورو هیوادونو د سفر پترس کې مصر ته رسیدلی دی، او هلته د مصر صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدلی دی، او ورسره په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په چیلنجونو خبرې اترې کړې دي. جیم میټس به د اتوار په ورځ د غربي افریقا په اړه د توندارتوب مخنیوي په موضوع د یو کانفرنس وروسته اردن او کویت ته هم ځي، او اخره کې به د پاکستان سفر کوي، چرته چې به تمه ده د امریکا دفاع وزیر پاکستان په دې قانع کوي چې د امریکا په غوښتنه دی د ترهګرو پناه ځایونه تباه کړي. امریکا، افغانستان، هند او د نړۍ ځینې نور هیوادونه تور لګوي پاکستان د نړۍ او د سیمې خطرناکو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او هند لخوا په ترهګرۍ تورن د پاکستان د غیر قانونه وسلوالې ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ محمد سعید په راتلونکو انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. حافظ سعید په خپل کور کې د نظربند کولو یو کال وروسته د پاکستان حکومت تیرونه خوشی کړی دی چې پر امریکا او هند سختی نیوکې کړې وې. حافظ سعید په لاهور کې د نظربندې وروسته د جمعې اولنې خطبې او وروسته د پاکستان په اخبارونو کې لیکونکو کالم نگارانو ته ویلي دي د کشمیر د مسلې په نړیوال کچ راپورته کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. افغانستان کې د امریکا د پوځونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي دي په تازه هوایی بریدونو کې د افغانستان طالبانو هغه مالی وسیلې تباه کړې دي چې د نشه یي توکو د کاروبار نه یې ترلاسه کړې وې. د امریکا پوځ د اندازو تر مخه دا وخت په د نړۍ د افیمو 50% پیداوار افغانستان کې کیږي چې 60% ګټې ترې طالبان اخلي. نوموړي نیکلسن ویلي دي د طالبانو دغه وسیلې یې په نظر کې وي، او یوازې په هلمند کې ورله 1300 ورځو کې د 500 میلیونه ډالرو زیات د نشه یي توکو مواد په بریدونو کې تباه کړي دي. د یمن پخوانی صدر علی عبدالله صالح ویلی دی په یمن کې د جنگ بندې لپاره د سعودي عرب مشرق اتحاد او یمن د جګړې فریقینو ترمنځ خبرو اترو کولو ته تیار دی. نوموړي یمن کې د حوثي یاغیانو نوموړي ته په یمن کې د حوثي یاغیانو مرسته هم حاصله ده، خو بیا هم یاغیانو د یمن سرخار سنا کې جګړه جاری ساتلې ده. علي عبدالله صالح وایي که چېرې سعودي عرب د یمن ناکبندي ختم کړي نو دوی به خبرې شروع کړي. د فرانس سر ایمینول میکرون د عراق کود لیډر سره د یو ملاقات وروسته په عراق کی حکومت غږ کړی دی د ایران ملاتړو ډلو باندې دی بندیز لګوي. پیرس کې د فرانس صدر د کوردانو مشر نیروان برزانی سره په داسې وخت کې لیدلی دي چې 13 میاشت کورد اولس په ریفرنډم کې په اکثریت سره د ځان له وطن غوښتنې په حق کې رایه ورکړې دي، خو عراقي حکومت او یورپي هیوادونه او امریکا دغه غوښتنه نه تسلیموي. د عراق د کوردانو علاقائی حکومت په ایران تور لګوي چې شیعه ډلې د کوردانو په ضد تشدد ته هڅوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونو ته غوږی د نیم ساعت خبری خبرونه ورسته به پوره سلی ریش منټه ورسته تاسو د خوخي بی بی شیرین خبرونه هم شروع کیږي چې نننی قربانه به وي منزا شهید او زاهد خټک. اوریدل مه هیروي د خبری خبرونه په لړ کې د ریپورټونو په دې لړۍ کې اولنې رپورٹ د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د سلور هیوادونو د سفر په اړه در سره شریکو. جیم میټس دا وخت په مصر کې او هلته د مصری صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدلی دی او د دې وروسته به اردن، کویت او پاکستان ته هم ځي. د دورې په اړه باندې تفصیلي رپورٹ د ډیو ریډیو همکار عدنان رشید په دې رپورٹ کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د جمعې د ورځې نه د سلور هیوادونو سفر پیل کړی او په اولنی پړاو کې مصر ته رسیدلی دی. په قاهره کې ښاغلی میټس ویلي د مصر سره د ترهګرۍ پر ضد همکاري مخ پخه کېدو ده، سره د دې چې سکل امریکا د بشري حقوقو اندېښنو له وجې د مصر پوځي امداد ځنډولی دی. ښاغلی میټس دغه سفر په داسې مهال کې کوي چې شام او عراق کې د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړی شوی او د امریکا پوځ ټوله توجه منځنی ختیځ باندې ده. په دغه سفر کې به ښاغلی میټس اردن، کویت او پاکستان ته هم ورځي او د سفر اصل توجه به د ترهګرۍ په اړوند وي. په قاهره کې خبریالانو سره د خبرو په مهال ښاغلی میټس وویل، موږ د پاکستان مشرانو نه اوریدلی دي چې دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي او زه غواړم چې دغه قسم سوچ د دوی په پالیسو کې ښکاره شي. د اکتوبر په میاشت کې جیم میټس ویلي وو امریکا د پاکستان په اړوند د کوم ګام اغستو نه وړاندې دغه هیواد ته یو بله موقع ورکوي چې د وسلوالو توندلارو د ملاتړ نه لاس واخلي. د وی او اے د خبر تر مخه جیم میټس د دې سفر مهم موضوع به افغانستان وي، چېرته چې امریکایي او د نیټو ځواکونو 14 کالو راسي طالبان وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. صدر ترامپ د اگست په میاشت کې افغانستان لپاره نوی تګلار اعلان کړی ده چې به امریکا افغانستان ته نور پوځي سرتیری لیږي او د هوایي ځواک توان او عملیات به زیاتوي. د افغانستان لپاره جوړ امریکایي پلان کې ګاونډي پاکستان هم شامل دی، په چا باندې چې د امریکا د اوږدې مودې نه د افغان طالبانو د پاللو تور لګوي. دغه پالیسۍ اعلانولو په وخت صدر ترامپ په پاکستان نیوکې کړې وي چې د امریکا نه امداد اخلي او په خپله خاوره یې ترهګر هم ساتلی دي. نوموړي ګواښ کړی وو چې امریکا به د پاکستان په دغه رویه نور غلی نه پاتې کیږي. اسلام آباد وایي په خاوره یې ترهګر ډلې شتون نه لري او د ترهګرو پر ضد یې بې طرفه عملیات کړي دي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلي پاکستان د سر ترامپ د بیان باوجود د توندلارو د ملاتړ پریښودو رویه نه ده بدله کړې. نوموړي ویلي وو د افغان طالبانو د سر مشران اوس هم په پاکستان کې دي. رپورټونه وایي د پاکستان د کوم اقدام نه کولو په صورت کې امریکا په دې غور کوي چې په پاکستان کې ډرون حملې سیوا کړي او یا د غیر ناټو هیواد حیثیت یې ختم کړي. دغه رنګ امریکا پاکستان د ترهګرو پالونکي ملک هم ګرځولی شي او ځینې پاکستانی مشرانو باندې د طالبانو سره د اړیکو په سر بندیزونه هم لګولی شي. امریکایي څېړنکاران وایي ښکاري امریکا به پاکستان ته د 100 اونو پورې نور وخت ورکړي چې پاکستان څه کوي. رپورٹ وایي که د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلی کیږي نو پاکستان به په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونو ته د تلونکي سامان لاره بند کړي، څنګه چې په کال 2011 کې کړي وه، او دا به د امریکا لپاره تاواني وي. امریکایي او نیټو ځواکونو ته د پاکستان د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته سامانونه وړل کیږي، خو بل طرف ته به امریکا خپل اړیکې د پاکستان ګاونډي مخالف هند سره سیوا کړي، په کوم باندې چې پاکستان تل اندېښنې څرګندوي. سیړونکي وایي امریکا د ډېرې مودې نه پاکستان ته صبر وکړو چې د افغانستان په اړوند خپل خیال بدل کړي، خو اوس داسې ښکاري او وخت رانږدې شوی چې امریکا به د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږی. د یمن پخوانی صدر علی عبدالله صالح ویلی دی ک د سعودي عرب مشره کې اتحادیانو د یمن ناکبندی ختم کړه، نو د سعودي عرب او د یمن د ټولو جنگی ډلو ترمنځ خبرو اترو کولو ته تیار دی. د ډیوا ریډیو همکارا منازا شهید په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د یمن پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح په رسمي توګه د خپلو پلویانو وغوښتل چې په ګرد هیواد کې د حوثي ملیشو پر ضد راپورته شي. عربي رسنۍ راپور ورکوي چې د پخوانی ولسمشر ملاتړو په پلازمینې سنا کې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د هوایي ډګر په شمول د حکومت نور مهمه تاسیساتو کنټرول ترلاسه کړی. په یوې مرکه کې ښاغلی صالح د سعودي عربستان حکومت سره هم د خبرو بیا پیلول غوښتنه وکړه، خو په شرط د دې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د بندرونو او هوایي تاسیساتو څخه بندیزونه لرې کړي. هغه خپل په مرکه کې د سعودي په مشرۍ جوړ شوي ائتلاف سره د نوي اړیکو غږ کړی.
نفتح معاهم صفحه جديده للتعامل معاهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل ايجابي ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم ونحن نتعهد
د سعودي عرب سره د اړیکو یو پړاو بیرته پیلول بخادي او ګاونډي اړیکې بیرته له سره پیل کړو. ښاغلی صالح د حوثي ملیشو د واک نسکورېدو اعلان کوي او پریتو لګوي چې په هیواد کې یې بشري ناورین راوستلی، او هغه په دې ټینګار وکړ چې د یمن خلک د خپلو حقونو لپاره راپاسېدلي او غواړي حوثي ملیشو څخه ځان خلاص کړي.
تحرك الشارع اليمني وتحرك الشعب في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات بانتفاضة ضد هذا العدوان.
خاغلی صالح وایي په صنعاء او د هیواد په نورو ولایتونو کې خلک د تیرو دریو کلونو راهسې د حوثي ملیشو پر وړاندې بغاوت کوي، د کومې مودې څخه چې ولسمشر عبدالرب منصور هادي له هیواده تښتېدلی د خلکو تنخواګانې نه دي ورکول شوي، خواړه، اوبه او درملنه هم کمه شوې ده، ناامنۍ زیاته شوې او حتی ماشومان د جګړې لپاره تیار شوي دي.
المصلحه الحقيقيه للوطن اليوم
د حوثي مشر عبدالملک الحوثي په عبدالله صالح غږ کړی چې دغه فرقیز شخړې ته د پای ټکی کېږدي، او ګواښي کړی چې که د خپلو ملاتړو په وړاندې څه اقدام ونه کړي نو دوی به سخت ګامونه پورته کړي. بلې خوا د پاریس پوهنتون د سیاسي علوم څانګې یو پروفیسر خاطر ابو دیاب امریکا غږ ته ویلي چې پخوانی ولسمشر صالح سیاسي زور او توان لري، او په داسې یو حالت کې د حوثیانو په وړاندې ګام پورته کړی چې حالت ورته ډیر غوره او د هغه په ګټه دي. هغه زیاتوي چې په هیواد کې دا مهال د خواړه، څښاک، اوبه، درملنه او پیسو سخت کمی دی، او داسې یو حالت کې پاسون د هیواد سیاست بدلولی شي، او دا مهال حالات ټول د حوثي ملیشو پر ضد دي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ، دوه، یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د فرانس صدر په پیرس کې د عراق د کوردانو لیډر سره لیدو کاته کړی دی او د دې وروسته د عراق په حکومت باندې غږ کړی دی چې د ایران په مرسته جنگیدونکو وسلوالو ډلو باندې بندیز لګوي. د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
د فرانس صدر ایمانیول میکرون په عراق غږ کړی چې په هیواد کې جوړې شوې ټولې د ملیشي ډلې دی غیر فعاله کړي. د فرانس صدر دا خبرې تیر ورځ په پیرس کې د عراقی کردستان مشرانو سره د لیدنې وروسته کړي. ایمانیول میکرون وویل باید چې عراق پی ایم ایف د ملیشي ډله هم ختم کړي، کومه چې د حکومت په باقاعده اجازت نامې وروسته جوړه شوې او د ایران ملاتړ هم لري. پی ایم ایف پاپولر موبیلایزیشن فورس په عراق کې عراقی حکومت لپاره داعش ترهګری ډلې پر ضد جوړه شوې وه چې ورسره د ایران مرستې هم شاملې دي. دا شان غوښتنه په اول ځلې د یو غربي هیواد مشر لخوا شوې. د فرانس صدر ایمانیول میکرون تیره ورځ په پیرس کې د عراقی کردستان مشرانو سره د ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس هم کړی. په دې موقع د کردستان وزیر اعظم برزانی ویل دوی د بغداد مشرانو سره خبرو اترو لپاره تیار دي او د ترکی او شام پولو سره لګیدلې د عراق او کردستان د پولو په شریکه د سارنې په حق له هم تیار دي. د عراقی کردستان وزیر اعظم نیچیروان برزانی دا خبره په داسې وخت کړې چې تیرې یوې میاشتې راسې د کردستان د آزادۍ ریفرنډم لوجې بغداد او کردستان ترمنځ سیاسي او پوځي محاذ جوړ شوی. عراقی حکومت د کردستان د آزادۍ ریفرنډم په مکمله رد کړی. د فرانس صدر ایمانیول میکرون په عراق کې د یو شمیر ملیشیا ډلو په اړه سختې اندېښنې ښکاره کړې او وی ویل دا خبره ډیره ضروری ده چې په مرحله واري طریقې په عراق کې د پوځیانو اثر راکم کړی شي، خصوصا پی ایم ایف ملیشیا ډله کومې چې تیرو څلورو کالو کې خپل ځان په عراق کې ډیر مضبوط کړی او دې سره نورې ټولې د ملیشي ډلې هم غیر فعاله کړی شي. د عراقی کردستان چارواکي تور اچوي چې د عرب شیا اکثریتي ډلو لخوا په کوردو تشدد را مخته کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د کردستان مشرانو دا تورونه رد کړل او ژمنه یې کړې چې که چیرې څوک هم غلط او تشدد په کارونو کې ککړ وموندی شو نو سخت سزا سره به مخ شي. په عراق کې داعش ترهګرو پر ضد جګړه کې د پی ایم ایف اکثریتي شیا ملیشي ډلې مرستو له وجې عراق وزیر اعظم لپاره به ډیره ګرانه شي چې دغه د ملیشي ډله غیر فعاله کړي. د عراق وزیر اعظم هم په خپل بیان کې ویلي دوهم د فرانس صدر ایمانیول میکرون سره په ټلیفون خبرې کړي او ښاغلي میکرون ورته باور ورکړی چې متحد عراق لپاره به دوی سره لاس امداد کوي. خو حیدر علی بادی د هغې خبرې په اړه څه نو ویل چې په کومې کې د ملیشیا ډلې د غیر فعاله کولو غوښتنه شوې. د عراق یو بل مشر نوری المالکی څوک چې پخوانی وزیر اعظم هم پاتې شوی په خپل عکس العمل کې وویل د فرانس صدر ایمانیول میکرون لخوا زمونږ په داخلي معاملو کې لاسوهنې د منلو وړ نه دي او فرانس لخوا دا شان دریز مونږ سفاره دو ولې چې دې سره د عراق خود مختاری او ادارو ته سخت زیان رسی. غربي طاقتونو تر دې وخته پورې د عراقی کردستان د آزادۍ ریفرنډم رد کړی او د یو متحد عراق خبره یې کړې. خو د فرانس صدر ویلي پکار دی چې د عراق آئین د لاندې عراقی چارواکي او کردستان چارواکي یوه شریکه تګلاره خپله کړي او د کردستان پر ضد لګېدلي عراقی بندیزونه هم اوچت کړي.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او at voanews.com chida se belkai voanews.com.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته غوږی او د ډیو ریډیو په دې خبرونو کې موږ تاسو ته د سیمې تازه پیښو په اړه باندې هم رپورټونه شریکو او پیښور کې چې کوم پرون بل ورځ کومه پیښه شوې وه چې اګریکلچر ډایرکټریټ باندې چې کوم طالبانو لخوا برید تر سره شوی و پکې د تنکي ځوانانو طالب علمانو په شمول باندې نه تنان وجل شوي وو تر 15 پورې نور ژوبل وو. داسې پیښو یو ځل بیا د پاکستان پر ریاست باندې د پښتنې زیات کړی دي او شکونه په هم زیات کړی دي چې درې دونه کامیاب پوځي عملیاتو وروسته بیا دا بد پیښې ولي کیږي او په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې بیا تعلیمي ادارې او طالب علمان او استادان په خاصه توګه ولي ټارګټ کیږي. دی مسئلے ته کتنه کړی را زمونږ د ډیو ریډیو خبریال په پیښور کې د پیس اینڈ کنفلیکټ چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې چیرمین دی جمیل چترالی هغه سره مرکه کړې ده او هغه دا وایي چې اوس وخت راغلی دی چې باید ټول پښتانه مشران رایوځی شي او د دې خبرې تپوس وکړي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
خود دې پیخې جی په تناظر کې سفیزونه مونږ له قتل پکار دي. زمون ریاست سیاستدان پرون په پنجاب کې ناس پښتونخوا ته د یو میدان جنگ په شکل کې ګوري او مونږ ټول عوام ورته زمونږ پښتون قوم ورته داسې ښکاري چې دا زموږ سپایان دي او که دا مړه شي نو خیر دی، ځکه هغې وایي چې را نقصان کم شو، نه هغه کسان مړه شو، انسانان اپنے لوگ چې یو مړ نه شي په پنجاب کې او په پنډۍ کې. دا یو عجیبه بیانیه ده چې دا د کنډمنیشن پکار دے پدی با من حیث القوم پورا پاکستان لا سوچ پکاری چې پدی بنیادوں من تقسیم شو چې پنجاب کې خود یو ٹیررسٹ وی او کاغه مذہبی جنونی وی او کاغه تکفیریت والا هر یو تکوی هغه خلاف خو با کاروائی نہ کو، ایون چې هغه خلاف موږ واټر گنز هم نه استعمال وځه کچ اپنے لوگ ہیں او دل تک زمان نه بچی د تعلیم د پاره راغلی دی، دا مړ شوی دی، دا شهیدان نه دی، دا شهادت لنو ته دا جنگ لنو ته دی، دیس از باندې پکار دے. بل چیز ما چې کم هغه خلک چې کم د دې کلیم کوي چې د پښتنو ترجمان دی له پکای کا شیرپاو سے دی کا سندیار دی کا محمود خان چغزی دی دی پکار دی چې یو موټی شي او الائنس کی ایم ایم ای جوړې دی شي ک آی جی آی جوړې دی شي، نو د دې الائنس د بلوچ قوم پرستو د پښتون قوم پرستو د سندی قوم پرستو ولې نشي جوړې دی چې له نوې سوشل کانټریکټ په بیس باندې دا وشي. دا ډیره د پاکستان د بقا مسله ده. دا اوس خبره د ډیر ښکارا شوې ده چې دې جنگ کې پورا حد پورې ریجنل پاورز انوالو دي. مونږه دا سي نشي کې دي په افغانستان کې دي اور بلوي او په پاکستان کې دي امن وي، دا ناممکنه خبره ده. تر څو چې مونږه د گاوند د گریوان لاس نه ایسته مونږه خپل قوم خپل وطن کې موجود مونږه ځان ته یو ارګنایزډ یو ویل استابلیشډ ریاست وایو، نو بیا به مونږه اول خپل ذمہواري پوره کوو او هغه ریاست چې کم سلويخ کاله زمونږ د لاسه په جنگ کې اخته پاتې دي اغینا تمه برستو ساتو. یقینا ریاست سے بورا دا پولیس کارکردگی کی عشق نشتا. بدقسمتی دا دا چھ دا کارکردگی دا افراد سر تڑلی. خدا نخواستا سجاد ایس پی سے پزے کبلی او کس ویچ آغا سیلف موٹیویشن لیول دا آغا نوی. نو پروفیشنلی بیا زمونگا کارکردگی من پا مردان کے دا مشال پا کیس کے امددی پولیس کا تلی دا انڈیویجولیسٹک انسیڈنسیز دی. مونگلا ادارہ جاتی پولیس کار سوی آیا دا پولیس کار دہشتگردی و درول دی کردی. کداغی کار ندی نو داغی نه تما ساتل اغی چې سکی اغی د خپل منډیټ نه ډیر زیات کې او د قوم د پاره بشمیره قربانی دا کار زمونږ د ایجنسیز دی چې تیسه تناس دیر ولې نشي د کولې چې په دانش آباد کې یو کرایدار که زما پاکستانی کرایدار بغیر د انوسی نه د شپې په یو کور کې نشي تیرول. هغه پولیس راشي بوی دی په خپل وی چې موږ دومره لکه اف آی آر کړی د شهادت د په کوم لار د افغانستان راغ دا په دې ریکشا کې راغ. دا سوال نه دی مونږه د هولی کاو جوړ کړی دا د سیکریټ سرویسز ایجنسیز نه دی دا غي په پیسو دا زما او ستا په پیسو باندې چې دین نوکری کوي د دې دا کار نه چې دی وکړ په خدمت نبوت باندې بیان ور کوي کله بچ دین په سیاست باندې بیان ور کوي کله په معیشت باندې بیان ور کوي د دې کار سکیورټی دا او هغه کې دی فیل دی. یقینا جی فارن پالیسی واپس پارلیمان ته راوستل دا چا چې کم کار دی جی وره زه یونیورسيټي کې پروفیسر زما کار دی تحقیق کول زما کار دی سبق خول سیاستدان کار دا دی چې هغه خپل د مملکت لپاره منشور ورکی هغه په کې تر ولی خپل پردے نه کوي. پاکستان داس لیول تر رسیدلې دی چې دی وخت کې به مونږه یو نوې سوشل کانټریکټ کولی چې پای کې به دا خبره هم شاملې چې د فوج په فارن پالیسی کې هیڅ قسم کردار نشته. هغه امپلیمنٹنګ ایجنسی دا د پارلیمنت د پارلیمان د طرفه چې کم سړی وزیر خارجه وي هغه فارن پالیسی جوړوي پارلیمنت اپروف کوي او ټول ادارې دا غي باندې صرف امپلیمنٹیشن او تر څو چې موږ دا کار نه کړې نو دا مسلې به موږ ترپی.
اوس په دې خبرونه کې وخت شوې دی د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د زیمبابوې پخوانی صدر رابرټ موګابه تیره هفته د صدارت نه په دې سبب استعفا ورکا چې د ملک ایوان د هغه د لری کولو کاروایی شروع کړې وه. دا شان د ده د اوو دیرشو کالو اقتدار ختم شو او د امریکې د خارجه چارو د وزیر د ریکس ټیلرسن په قول زیمبابوې ته اوس په یوه نوې لار د روانېدو ډېره ښه موقع په لاس ورغلې ده. رابرټ موګابه په کال 1980 کې د زیمبابوې ډومبې وزیر اعظم ورکړې شوی وو. ورستو په آئین کې د تبدیلۍ کولو پس د په کال 1980 کې د زیمبابوې صدر مقرر شو او د دغه وخت نه تر استعفا ورکولو پورې صدر را روانو. د ده په دور کې امریکای د بشري حقونو او د قانون د بالادستۍ نه ساتلو په سر د ده د حکومت غندنه کړې ده او د دنیا ډیرو ملکونو ته هم ویلي وو چې د زیمبابوې په حکومت د جمهوري لارې اختیارولو غږ وکړي. د ده په ځای اوس پخوانی نائب صدر ایمرسن ته د صدارت د عہدې سوګند ورکړی شوی دی، چا چې زیمبابوې کې جمهوریت له د ودې ورکولو لوس کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل یو بیان کې ویلی دی چې د صدر موګابې استعفا د زیمبابوې د پاره یو تاریخي واقعه ده. موږ د زیمبابوې ټولو خلکو ته په ملک کې په امنناکه ډول د بدلون د پاره د خپل اواز په پورته کولو او د دې د کامیابېدو مبارکي ورکوو. د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې اوس په زیمبابوې کې صفا او آزادو انتخابونو کې دوته سترګې نیولې دي. دې خپل بیان کې زیاته کړه چې د زیمبابوې د تنهایۍ ختمولو او نړیوالې برادرۍ سره د شریکېدو دپاره د زیمبابوې خلکو د یو نوي دور په حق کې ښه مضبوط آواز پورته کړی و. د زیمبابوې د سباون فیصله به یقینا چې د زیمبابوې خلک کوي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن دا هم ویلی دي چې د زیمبابوې د ځلانده سباون په خاطر دی د زیمبابوې مشران ضروري سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو کې موږ به د دې اصلاحاتو په عمل کې د زیمبابوې د خلکو مرسته جاری ساتو. په زیمبابوې کې د امریکای سفیر هیری تامس دا خبره په ګوته کړې ده چې زیمبابوې او صدر ایمرسن سره د امریکای د تعلق دارمدار د اصلاحاتو دپاره په کیدونکو اقداماتو دی. دا یوه نوې ورځ ده او دته او د ده کابینې ته یو موقع ده چې د کال 2014 د زیمبابوې په آئین عمل وکړي. موږ دوی ته عمده خبره کوو چې دا ستاسو آئین دی، دا جمهوری دی او دا هم هغه آئین دی کله چې نوی صدر دا د انصاف د وزیر په حیث او وروستو بیا د نائب صدر په حیث تصدیق کړی دی. دا ستاسو د خلکو دپاره دی، په دې سبب په دې ټینګ ودرېږي. امریکا به در سره پکې ملګرتیا کوي. امریکا زیمبابوې ته د ټولو نه زیات ترقیاتي پنګو ورکولو والا ملک دی. امریکې تیر کال هم زیمبابوې ته 253 میلیونه ډالر ترقیاتي پنګې ورکړي دي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا د یو امنناکه جمهوری او د سوکاله زیمبابوې هیواد ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.